سلامونا ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بچی شو دي خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروستي ډلو فعالیتونو ته پکتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې څرګنده کړې ده دوی د غونډې په ګډه لمه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروستي ډلې د سیمې نړۍ لپاره لوی ګواښ دی پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې اترې وکړې په دې غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان بتقی هم حاضر و د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي د چین د دولتي خبري اژانس سین هوا تر راپور له مخې چینګ کینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په بهرنیو غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلان ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی د معلومو اسلامه پرون نوښت د کندهار ښار په نهمه حوزه کې ځوان وشتلی او وژلی دی په کندهار کې د طالبان د والي ویند حاجي زید رسنوي ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د موړي د پیښې د عاملینو د نیولو کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې نامعلومو کسانو د کندهار په سپین ولده ولسوالۍ کې له یوې ښځې او د هغې له خاونده سرونه پرې کړي وو په پېښور کې میشت یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومته غوښتلي چې په اختر کې ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي دوی پرون مشال راډیو ته وویل د تګ لپاره سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی خو د ترخم انتظامي چارواکو بیا ویلي چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي انالینا باربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینګکینګ سره تر کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده او همدارز له تایوان سره د کړکېچ د خطرونو په اړه هم یې خبرداری ورکړ لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه اوس هم ورزو د خبرونې نومړي راپور ته
روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یو ګډې لمیه کې له طالبانو د هم غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژره پنجونه او ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي خو د دغې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د سیمې هیوادونو غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي داعش خراسان څانګه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د پاکستاني طالبانو تحریک بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې دروان بحران د پای غوښتنه هم شوي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جون او ښځو او نورو لږکیو لګېدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کېږي په دې برخه کې هېڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
ما خوشحال شوم چې امروز درین
مخ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لازیات تعامل ولري. دا سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکزی افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د څلوېښت کلنې جګړې اغیزې پرله پسې وچکالۍ، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو سره دغه عوامل مشخص کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغانان وایي چې ډېر بې وزلي شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې نه لري. د تخار ولایت د تالقان ښار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکی ګلبدین حلیمي چې بیکاره او د شپږو ماشومانو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او میرمن یې رواني ناروغي لري. هغه زیاته کړه
له هر هټیوال څخه مې پور اخیستی، حیران یم چې څه وکړم، کار نشته. زموږ غږ سوداګرو، شتمنو خلکو او ملګرو ملتونو ته ورسوئ چې موږ خوراکي توکو ته سخته اړتیا لرو. د میرمنې درملنې لپاره مې چې رواني ناروغي لري پیسو ته اړتیا لرم. یو زوی مې خوارځواکی دی او مرستې ته سخته اړتیا لرو.
سریا چې د دریو ماشومانو مور ده وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ د پر رواني ناروغیو او خوارځواکۍ اخته کړې ده. سریا وایي
زه رواني ناروغي باندې اخته شوی یم، تل سردرد، ناروغه او پریشانه یم، ضعیفه او خوارځواک یم. عمر مې لږ دی خو که راته وګوري وایي به چې دا څو کلنه ده. زموږ اقتصادي حالت خراب دی، که څوک مرسته کولی شي موږ سره دې لږ مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې د 40 کلنې جګړې اغیزې پرله پسې وچکالۍ او نور طبیعي ناورینونه، سخت اقتصادي حالت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو څخه سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا وویل دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام لیرې دي او 4 میلیونه ماشومان او میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ دي. اوچا وویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده او خبرداری یې ورکړ چې که په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نه شي، په میلیونونو افغانان به له قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو 6 میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې، چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمیر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نېټې پورې په افغانستان کې د خپل موریا د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په 4مه وضع شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصولو او مقرراتو د مراتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
د افغانستان د خصوصي خونځي او ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي خونځي تړل شوي دي. د دې ټولنې رئیس اسلام الدین یرمل ازادي راډیو ته ویل چې د زده کوونکو د شمیر کموالی له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی دی چې ډېر شخصي خونځي په کابل ولایتونو کې وتړل شي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه نتونستیم کیره تا شخصی کامل کنیم، دیگه مجبوره که دا دولتی بره دیگه، تر از بیچارگی و نتوانی دیگه دیگه ارده چیزی دولتی شامل کدیم.
دی کابل اوسیدون که عادله دیدره ما شما نمورده وای پخوای خوان دن دا دلوده اقتصادی نسبتاً خو، نو زکای اولادون خصوصی خونزه که داخل کلی خو و سید خراب اقتصادی وضعیت عمال طول خصوصی خونزه دولتی خونزه تا بدل کلی دی.
مردیکم کی بود در ساختمان
میډمې ساختمانی کار کاوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بیوزلۍ مو دولتي خوندیو کې شامل کړل. هلته چې لیکو کتاب نه لري، استادان یې کله راضي کله ناراضي. یو میاشتې کې چې زومې دولتي ته تللی، حاضری هم نه ده اخیستې. هلته چې زی وایي ولې زما حاضری نه اخلي، دولتي کې هم داسې ګډوډي ده څنګه وکړو. کای په کور کې نه و هم د چازره طاقت نه کوي، او دولتي کې هم اوس هیڅ کوم درس نشته. دغه هیڅ کوم
درس وتر نه دی کوم قسم.
د حضرت نبوي په نوم د یو خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي ښوونځي دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. دا زیاتوي
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد خلکو ډیر ضعیفه ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیره زیاته نسبت نورو کلو ته، خو چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده په دې خاطر باندې خلق کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسې ډیره جګړه کوي او غوړي چې فیس ډیر ټیټ وسی.
دا په تاسو حال کې د افغانستان د خصوصي خونځي د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي خونځي فعالیت کوي چې لدې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوي دي.
ته چیرې زمونږ خونځي د ابتدایي خونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 پورې خون کې للاس ورکو، او که متوسطه وي نو شل خون کې کلیسا وي ل دیر شونه تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ للاس ورکړي دي. چې دا یو ډیر دردون کې حالات د کلا د خصوصي مکاتب لپاره نهایي زیات دي.
دای وای کناړیواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته و نه کړینو، تینجونو د خونځي تر څنګ بده لکان خونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله و تړل شي. د زیاته کړ چې رونق دانش ده کړي علم د خانی نور یو څنګه د ننګ منځنۍ خونځي او پوها هغه خونځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوی دي. په موخ د خونځي د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرفت وزارت ویان عزیز احمد ریان هم و پوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د په داسې حال کې چې د حمل په یوه لسمه په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پوهنتونونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي، چې نږدې 6000 کسان چې په کې دنده درلوده خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمر وروسته د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور ترلاسه کول ته ورنږدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولای شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. دا راپور در څلرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو د فرهنګي مجلې د خپرېدو وار رسیدلې دی. له تاسو قدرمنو اوریدونکو غوښتنه کوم چې دغه فرهنګي مجله هم در سره واورئ تر نورو خپرونو.
د پاکستان د مالیه وزیر نن وویل متحده عربی اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به یو میلیارد ډالره پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. د مالیه وزیر اسحاق